Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی هله د چي آرام او نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وی د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن چهارشنبه د 1395 لمریز کال د عقرب 12 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر له دوهم سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه په تخنیکی برخه کې را سره سید قادر جلالوف همکاری کوي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندې مشروعي که څه هم افغان ځواکونه له چیلنجونو سره مخ دي، خو د خپل هیواد د امنیت ټینګښت ته ژمنتیا څرګنده کړې ده. د ننګرهار په پچیرواګام ولسوالۍ کې د جګړو له امله د سلګونو کورنیو د بېځایه کېدو په اړه هم اورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف واټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شنګای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي، او په شمالي وزیرستان کې پرون د پاکستان د پوس پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف واټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سږ کال د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. هغه ارقام چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې سره مفتش خپاره کړي څرګندوي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 5500 زیات پولیس او عسکر وژل شوي دي او تر 9500 زیات زخمیان دي. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو د دوهم کال بشپړولو ته نږدې دي. د ناټو ځواکونه په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ او د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت یې د دې هیواد کورنیو ځواکونو ته ورکړ. جنرال جوزف واټل پرون سه شنبه فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د شنګهای د همکاري او سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته لاړ شي. په دې غونډه کې به چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په وینا د افغانستان هیئت به د توریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې پر پراختیا او په دې سازمان کې د دایمي غړیتوب ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړي. افغانستان د شنګهای د همکاریو په سازمان کې د څارونکي هیواد په توګه منل شوی دی. د ننګرهار په پچیرواګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1200 کورنۍ د جلال آباد ښار ته کډه شوې دي. په پچیرواګام ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش حملې زیاتې کړې چې له امله خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ننګرهار د والي وین عطا الله خوګیاڼي پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شینوارو په ولسوالۍ پاچین هسکنی بنداجان کوټ ولسوالۍ کې په وروستیو کې د پچیرواګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له امله زرګونه کورنۍ راکډول شوي دي. تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام نشته، خو موږ ویلی شو د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ د بیلادیرو ولسوالۍ
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 400,000 افغانان د جګړې له امله له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پرون د پوس پر یو کاروان په بمی حمله کې یومن سبدار وچل شوی او شپږ سرتیري ټپیان دي. د پاکستان د پوس خبر پاڼه وایي چې پیښه په واڼه کې شوې ده. د سیمې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر 14 وروسته پوځیانو سیمه کلابنده او تلاشي پیل کړې ده. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیشن ګوند تحریک انصاف هغه رپورټونه رد کړل چې وایي دوه غړي یې په اسلام آباد کې د نښتو پر مهال وژل شوي دي. تحریک انصاف ګوند پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د پیښې تر څېړنې وروسته څرګنده شو چې په دې نښته کې څوک نه دی وژل شوی. د تحریک انصاف ګوند غړي وړمه شپه د صدر اعظم نواز شریف پر ضد د لاریون لپاره چې نن باید ترسره شوی وای د اسلام آباد په لور خوځېدل، خو له پولیس سره د نښتې له امله یې خپل پلان لغوه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ترکیه ته خبرداری ورکړی چې له تحریک امیزه اقداماتو لاس واخلي. د ترکیه پوس پرون خپل ټانکونه او زغروال موټر له عراق سره پولې ته نږدې سیمو ته واستول چې چې لموسل خانه ډیر واټن نه لري. د عراق صدر اعظم پرون په خبري غونډه کې ویل چې بغداد له ترکیه سره جنگ یا جنجال نه غواړي، خو د پیښېدو په صورت کې عراقي ځواکونه ورته چمتو دي. او د ترکیه د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې خپل روسي سیال سره ولیدل. د روسیې دفاع وزارت وایي چې جنرال حلوسی آکار او د هغه روسي سیال جنرال والری گراسیموف د سوریه د شمالي سیمو او د عراق او سوریه پر پوله د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. روسي مقامات وایي دواړه جنرالان د سوریه په حلب ښار کې د وضعیت د نورمال کولو په لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیه پوس ویلي چې د دې هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر له خپل روسي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د بالقوه پوځي همکارۍ او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه خبرې ترسره کړې دي.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان شین اټکل شوی، خو هوا بیا هم سړه ده. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه منفي 8، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 1 درجه، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 3، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 4 درجه، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 8، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 10، او په جلال آباد کې هوا نسبتا ګرمه ده، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 13 اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا ورای. د امریکا د پوست د مرکزی قومندې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې په وروستیو کې د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه نه دی، او په دې ولسوالۍ کې د داعش د بریدونو له امله ګڼ شمېر کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي.
یو زرو دو سو په شاوخوا کې کورنۍ دي چې د مرکز جلال آباد ښار سره کړول شوي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، او دا هم اوري چې د پاکستان پوځ وایي یو منصبدار پرون په جنوبي وزیرستان کې وشل شوی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
زما خو ډېره علاقه ژورنالیزم سره ده، چې وګوره کومه زمینه ښه فراهم کېږي هماغه ته زیات کوشش کوو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې افغان امنیتي ځواکونه سکل د جګړې په ډګر کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هغه ارقام چې په دې وروستیو کې خپاره شوي څرګندوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمېر ډېر لوړ دی. د افغانستان پوځي ځواکونه د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو دوهم کال بشپړولو ته نږدې دي. د ناټو ځواکونه په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ختم کړ، او د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره. په دې اړه چوزات د فرشتي جلالزه په ریپورت کې ورو.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د فرانسې خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه سشکال د جګړې له سخت موسم سره مخامخ وو. خو د جنرال ووټل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو تلفاتو سره توانېدلي چې د طالبانو مخنیوی وکړي، او طالبان یې خپل هدف ته د رسیدو منع کړي دي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال ټینګار کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیاتو تلفاتو په بدل کې د طالبانو د نفوذ د پراختیا مخنیوی سوی، او د دې هیواد ملي اردو په ځانګړي ډول خپل کلک تعهد څرګند کړی دی. فرانس پرس وایي په 2015 میلادي کال کې د افغانستان ملي اردو او پولیسو په جګړه کې 6000 تلفات درلودل، په دې کې 5000 تنه وژل شوي او 15000 تنه زخمیان وو. جنرال جوزف ووټل چې په وروستیو کې کابل ته تللی فرانس پرس ته ویلي چې سږکال د افغانستان د امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله ډېر لوړ وو. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د مفتش دفتر ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 5500 زیات پولیس او عسکر وژل شوي او تر 9500 زیات زخمیان لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې موسم لا پای ته نه دی رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس وای د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر باید 190,000 تل ورسوي وای خو هغوی اوسمهال د 190,000 په شاوخوا کې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د جګړې په ډګر کې د تلفاتو د زیاتوالي له امله امنیتي ځواکونه د وګړو د شمیر له کموالي سره هم مخامخ دي. جنرال نیکلسن ویلي چې د افغانستان ملي اردو د عسکرو د شمیر د زیاتولو په برخه کې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلی چې د هغه په وینا یو بل لوی دلیل یې کمزوري رهبري او د اداري فساد سیاتوالی دی. جنرال نیکلسن فرانس پرست څرګنده کړي چې هغه پولیس چې په پوستو کې وژل کیږي حتی په ډیرو مواردو کې د خوراک او څښاک لپاره کافي مواد نه لري، وسلې او تجهیزات کافي نه ورته رسیږي، او په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې د هغوی قومندانان له سره په هغو سیمو کې نه وي. خو د دې دواړو لوړ رتبه امریکایي جنرالانو له څرګندونو سره په افغانستان کې د امریکا د لګښت د ستر مفتش دفتر په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مورال ښه دی او د امنیتي قواو تقریبا په څلورو کې درې برخې ورته ویلي چې تنخواه ښه ده او پالنه یې کیږي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویندوی جنرال چارلز کلیفلند فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د طالبانو د فعالیت مخنیوی وکړي. د هغه په وینا د وسلوالو طالبانو ستراتیژیک هدف سږ کال دا و چې یو لوی ولایت ونیسي. هغوی که څه هم د کندوز ښار ته ننوتل او پر لشکرګاه او ترینکوټ یې هم زور ازمویلی، خو نه دي بریالي شوي چې دا هدف ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د زیاتو تلفاتو خبر په داسې حال کې خپور شوی چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون د امنیتي ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره وکتل او وی ویل چې سخت وخت په مخ کې دی او امنیتي ځواکونه باید تیار وي. خو ښاغلی غني ټینګار وکړ چې د افغانستان خلکو په وروستیو څو لسیزو کې د دې هیواد د امنیتي ځواکونو دومره زیات ملاتړ نه دی کړی او دا یې د امنیتي ځواکونو یو ستر بری وبلل.
د فرښتې جنرال زې پر راپور کې مورې دل چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف فوټل وی افغان امنیتی ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې لډیرو سخت ستونزو سره مخ شوې دي. اخوا بیا افغان امنیتی او دفاعي چارواکي له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې د امریکایي ځواکونو رول اغیزناک او لاسرورونو ډک بولي. دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو په تمویل، تجهیز او د جګړې په ډګر کې دوی ته د مشورې په برخه کې زیاته مرسته کوي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جګړې په ډګرونو کې پر وسلوالو مخالفانو د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو بیا پیل دوی ورخطا کړي او خوځښتونه یې ورمحدود کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو لاسته راوړنې د امریکایي ځواکونو د مرستو محصول دی.
یقیناً چې حمله ډېر پیوړی، حساس او په موقع وي. موږ د دوی دغه همکاري له تروریزم سره په مبارزه کې یو مثبت اقدام بولو. دوی توانېدلی چې په سیمه او له سیمې د باندې د تروریستانو په ځپلو کې ګټورې هڅې وکړي.
که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید، خو د ځینو په باور یو ځل بیا په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پراخ فعالیت او د ځینو ولایتونو د سقوط ویره د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه یو ځل بیا په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سمو د وړاندې د افغانستان د وضعیت له څېړنې وروسته تصمیم ونیو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې کموالی ایران ولی. بلخوا اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره په مقابله کې امریکایي ځواکونو ته باید زیات صلاحیتونه او واکونه ورکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي دا مهال نږدې 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې میشتي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د عمومي قومندانۍ ویان جنرال چارلز کلیپلن وایي چې روان کال د دغه ماموریت د هوایي ځواکونو فعالیت په افغانستان کې ډېر سوی. د امریکایي چارواکو په وینا په روان 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو شاوخوا 200 هوایي حملې کړې، په داسې حال کې چې دغه حملې تیر کال 1500 ته رسیدې. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان وای په هر ولایت کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي، د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغان ځواکونو سره په همغږۍ د دوی پر وړاندې اقدامات کړي. د افغان امنیتي ځواکونو په وینا له کندوز ښار څخه د وسلوالو په شړلو او همدارنګه د هلمند، فراه او رزګان ولایتونو په دفاع کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونو د پام وړ رول درلود. له بل خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د امریکایي ځواکونو په سلام مشورو، تعلیم او تربیې افغان ځواکونه توانېدلي دي چې د دښمن پر وړاندې ګټور او همغږي مبارزه وکړي. ښاغلی صدیقی له افغان ځواکونو سره د امریکایي ځواکونو د زیاتې مرستې غوښتنه کوي.
دا چې له بل هر وخت زیات امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې مبارزه په غاړه لري باید زیات مرسته وکړي چې په فوق العاده توګه ګټوره ده. هیله من یم چې د مرستو دا لړۍ همداسې دوام وکړي، په خاصه توګه د ځانګړو او هوایي ځواکونو په برخه کې.
د ورسا په غونډه کې امریکا له افغان ځواکونو سره 3.5 میلیارد ډالرو د مرستو اعلان وکړ. څه موده وړاندې امریکایي ځواکونو د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره 429 عرادي زرهي وسایتو مرسته وکړه. امریکا دغه شان له افغان هوایي ځواکونو سره د څو الوتکو او هلیکوپترو مرسته هم وکړه او دا لړۍ همداسې دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ځل بیا فعالیت د نظام د پیاوړتیا او له بلې خوا د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو هیوادونو د مداخلې د مخنیوي لامل سوی.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تاهم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وی چې افغان امنیتي ځواکونه سکال د جګړې په ډګر کې له ستونزو سره مخ دي، خو دې ځواکونو د امنیت ټینګولو لپاره خپل تعهد هم څرګند کړی دی. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شنګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته ځي. د ننګرهار په پچیر واګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله لږ تر لږه 1200 کورنۍ جلال آباد ښار ته کډه شوې دي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوست پر یو کاروان په بمی حمله کې یو منصبدار وژل شوی او شپږ سرتیري ټپیان دي. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ اپوزیشن ګوند د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې له لاریون څخه لاس په سر شوی دی. د عراق صدر اعظم حیدر لوادی ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له تحریک آمیزه اقداماتو لاس واخلي. او د ترکیې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د سه شنبې په ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د سوریې او د منځني ختیځ د نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری سفیو لاستانګ زی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
ځینو معتبرو نړیوالو ورځپاڼو د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو د پیل او د ملیشاو د تصفیه په اړه مطالب لیکلي دي. نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو استازي خپل چوپتیا ماته کړه او د سولې د خبرو د بیا کتنې غوښتنه وکړه. تر عنوان لاندې د افغان حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په باور په داسې حال کې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې پیل شوې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په اړه بحثونه هم اوس په ډاګه مطرح کیږي. نیویارک ټایمز لیکلي چې سید طیب آغا تر دې وروستیو وختونو هم د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤولو له 15 کلونو وروسته چوپتیا ماته کړه. نوموړي څه وخت مخکې د سولې د خبرو په اړه د طالبانو مشر ته یو لیک واستو او په دې وروستیو ورځو کې د سولې د هڅو په اړه له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم مرکه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې سید طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤولو او د طالبانو رهبر ته یو باوري کس او د دې ډلې له اساسي ښودونکو څخه و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي د سید طیب آغا څلور مخیزه لیک چې اته وړاندیزونه پکې ځای شوي دي د طالبانو په اصلاح برخو ټینګار شوی دی. ورځپاڼه وایي طالبان هغه ډله چې ځان خپلواک بولي خو تر ډیره د پاکستان په استخباراتو اتکا کوي. په دغه لیک کې هغه څه ورته وړاندې شوي چې په مټې دا ډله لږ تر لږه په خپلواکه توګه له افغان حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې افغانستان د خپلو رسمي او غیر رسمي ملیشو د تصفیه په هڅه کې دی. تر عنوان لاندې د هغې 80 کسیزې ډلې په اړه یو مطلب لیکلی چې په تخار کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له طالبانو سره جنګیږي. ورځپاڼې لیکلي نیمایي دا کسان سیمهییز پولیس دي، هغه ملیشیا چې امریکا متحده ایالات ترې ملاتړ کوي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا رهبري کیږي. ځینې په سیمهییزو زورواکانو پورې تړلي کسان دي او ځینو ته یې د مخدره موادو د قاچاق له عوایدو ترلاسه شوې پیسې ورکول کیږي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په باور د همدې ملیشو ډلې لخوا د طالبانو له یوې ډلې سره تر 3 ساعته جګړې وروسته چې پکې د طالبانو یو مشر قاري عمر او ځینې ملګري ووژل شول، د دې ډلې غړي هر یو په خپله مخه ولاړل. ورځپاڼه لیکي کېدای شي بل وار دا ملیشي چې دا ځلې جګړه یو ځای وکړه په یو بل ډزې وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په باور که څه هم افغان حکومت هڅه کوي څو امنیتي سکتور اصلاح کړي، ورته ملیشو، باډیګاردانو او نامنظمو وسلوالو یو سرخوږی ورته جوړ کړی دی. د ورځپاڼې په باور دا ډلې یا له طالبانو سره جګړه کوي یا ځینې وخت په یو بل شاجورونه تشوي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په روسیو کې د ننګرهار ولایت د پچیروګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه نه دی او په دې ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو د حملو له ویرې ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. فرشته جلالزئی د ننګرهار د والي له ویندوی عطاالله خوګڼي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې څومره کسانو له دې ولسوالۍ تر تېښتې وروسته جلال آباد ښار ته پناه راوړې ده. ښاغلی خوګڼی وایي
یو زرو دو سو په شاوخوا کې کورنۍ دي چې دا مرکز جلال آباد ښار ته راکډول شوي دي او له دوی سره عملا مرستې پیل شوي دي. ګڼ شمېر نورې کورنۍ هم بېځایه شوي دي، لکه چراغام تر اوسه پورې د هغوی سروې نه ده پیل شوي. کله چې د هغوی سروې پیل شوي، د هغوی وروسته به له هغوی سره هم مرستې پیل کېږي.
په عمومي ډول له اچین، کوټ او دغه نورې ولسوالۍ چې هلته هم امنیت ډېر ډاډمن نه و، څومره خلک به په روان کال کې بېځایه شوي وي د جګړې له امله؟
رښتیا هم سکال د شینوارو په ولسوالۍ، پاچین، هسکنی، منایجان، کوټ ولسوالۍ کې، په وروستیو کې د پچیراګام ولسوالۍ امنیتي وضعیت له امله زرګونه کورنۍ راکډول شوي دي. تر اوسه پورې داسې دقیق ارقام نشته، خو موږ ویلی شو د 3000 په شاوخوا کې کورنۍ د بیلابیلو ولسوالۍ څخه مرکز جلال آباد ښار او همداراز بیسودو، کاما او سرود ولسوالۍ ته ځای شوي دي.
خوګڼی صاحب، تاسو وایاست چې دا به د زیاتېدو په حال کې وي او که به د دوی دغه خلکو د بېځایه کېدو دا لړۍ به بنده سي، تاسو څه فکر کوئ په ننګرهار کې تاسو وضعیت ته څنګه ګورئ؟
اکثر کورنۍ خپل کلو کې کورونه لري او د دوی لپاره د استمیت تخصیص زمینې برابرې دي. دوی خپل کلو کې بالداري او کروندو سره بلد دي. دوی لپاره د ښار داسې یو سیمه کې چې هلته دوی په آزاد ډول او په خوسا ډول خپل چارې نشته ترسره کولی. دوی خپل کلی او خپلې سیمې لومړیتوب لري. کله چې هلته امنیتي وضعیت ښه کېږي، دوی به پرته له دې چې څوک ورته لارښوونه وکړي خپل کلي ته به ستنېږي. په وروستیو کې په چراګام کې هم په ځینې سیمو کې چې وضعیت ښه شوی، یو شمېر کورنۍ بېرته ستنې شوي دي، خو لا هم ډېری کورنۍ له خپلو وسطي کورنو لري په نورو سیمو کې بېځایه شوي.
دغه کورنۍ چې بېځایه شوي وي، د دوی ستونزې څه وي یا د دوی ضرورتونه څه وي؟
په لومړي قدم کې خو اکثره کورنۍ چې سرپناه ډېر زیاته اړتیا ده، دوی اوس مهال جلال آباد ښار ته راکډول شوي، د خپلوانو او نورو کورنو ته راغلي دي. له دوی سره نشتې وي. مهمه دا ده چې دوی ته لومړني خوراکي توکي او د استوګنې په موخه خیمې یا نور ضرورتونه برابر شي. موږ هم په هغه برخه کې لومړني اقدامات کړي. تقریبا د 15 متره په شاوخوا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ مو دوی ته نقدي مرسته پیل کړې ده. یو اطمینان ده چې حکومت یې ژمن دی. هغه کورنۍ چې هغه د داعش وحشیان حرکت له لورې بېځایه شوي دي، دوی ته په هره برخه کې اړتیا پیدا کېږي سره مرسته به ورسېږي.
دا ننګرهار د والی وایان عطاالله خوګڼي و چې له پچیر اګام ولسوالۍ څخه د بېځایه شو خلکو د وضعیت او د شمیر په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په جنوبي وزیرستان کې پرون د پاکستان د پوځ یو افسر په یوې بمی چاودنه کې وژل شو. دا چاودنه د جنوبي وزیرستان په مرکز وڼا کې شوې ده. په دې اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سیرمه د جنوبي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان بمی چاودنه شوې چې ګڼ شمېر سرتېرو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې په دې اړه په خپل کړي بیان کې ویلي چې دا پیښه د سې شمې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانا کې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د پوځ یو جګپوړی افسر میجر عمران وژل شوی او شپږ نور سرتېري پکې ټپیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي سرتېري د پیښې ځای ته ورسېدل، سیمه یې محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړه. جنوبی وزیرستان افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې له شمالي وزیرستان سره نښتی پوله لري او له 2000 میلادي کال راهیسې پکې ترهګرو منګولې خای کړي او پر امنیتي ځواکونو، قومي مشرانو او دولتي ودانیو بریدونه کوي. که څه هم امنیتي ځواکونو په 2009 میلادي کال کې په جنوبي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د راهي نجات په نامه پوځي عملیات وکړل، خو سربیره پر دې لا هم په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي او ځاني زیان وراړوي. په دغه سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د ترهګرو بمی چاودنې او بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو ترهګرو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په 2016 میلادي کال کې پیل شوي ضربې ضد پوځي عملیات لا هم دوام لري. پوځي مقامات وایي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی لسګونو مرکزونه او پټنځایونه له منځه وړي او نیټورک یې ورته ختم کړی دی. د پوځي مقاماتو په وینا په دغه عملیاتو کې تر دې د ملک تر لږه 490 امنیتي سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې که څه هم په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسله تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملک کومې وسله والې ډلې په وانا کې د پاکستاني پوځ پر موټر د برید مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د فرانسې په شمال کې د غیر قانوني کډوالو کم ځنګل ویجاړ شو. زرهاو غیر قانوني مهاجرې چې هلته میشتو بے برخلیک پاتې دي. ویل کېږي چې هغه یو نیم زر تنکي ځوانان بچي یوازې د سیمې ته رسیدلي او نن د مهاجرینو په ځانګړو مرکزونو وویشل شي. فرشته جلال صاحب رپورټ لري.
د فرانسې په شمال کې د ځنګل کم پر ځای یوازې د غیر قانوني کډوالو د خیمو او موقتي کوټنیو خاوري او لرګي پراته دي. د شاروالۍ مامورینو د سیمې په پاکولو پیل کړی او په دې سیمه کې چې د خلکو له غوغا ډکوه یوازې د سمندر د ساړه باد غږ شاوریدل کېږي. فرانسې ته د رسیدلو غیر قانوني مهاجرو د دې کم تر لنګېدو وروسته هلته اوسېدونکي زرهاو غیر قانوني مهاجرین د دې هیواد په مختلفو سیمو کې د پناه غوښتونکو مرکزونو د شاروالۍ تشو ودانیو او لرې پرتو کلو ته لېږدول شوي دي. له دې ځایه شړل سوي غیر قانوني مهاجرین کولی سي چې په فرانسه کې له حکومته د پناه غوښتنه وکړي، خو د نه منل کېدو په صورت کې به خپلو هیوادونو ته استول کېږي. د ځنګل کم په اروپایي اتحادیه کې د غیر قانوني مهاجرینو له امله د رامنځته سوي بحران په یو سمبول بدل سوی و. په دې کم کې لږتر لږه دوې میاشتې مخکې 10,000 غیر قانوني مهاجرین پراته وو. فرانس پرس وایي چې د کم تړل کېدو د نږدې 1,500 تنکیو ځوانانو او کوچنیانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کړی چې یوازې تر دې سیمې رارسېدلي وو. په دې کمپ کې زیات هغه غیر قانوني مهاجر پراته وو چې غوښتل یې برېټانیا ته ولاړ سي. په دوی کې ډېر افغانان او د سودان او سومالیا خلک وو. فرانس پرس وایي د ځنګل له بندېدو سره د دې خلکو هیله هم شنډه شوه. د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس پرون سویډن ته په لار کې خبر اعلان ته وویل:
کریدو کې ان تیوریا نن سی پو کیودر ایل کو
سما په فکر تاسو نه سئ کولای چې د مهاجرینو لپاره خپل زړونه بند کړئ، خو حکومتونه باید هوښیار وي. د مهاجرینو په وړاندې باید خلاص غیر ولري، خو دا فکر هم باید وکړي چې څنګه هغوی په پښو درولای سي. یوازې د هغوی منل اصلي خدمت نه دی، بلکې په ټولنه کې د هغوی ځای پر ځای کول مهمه خبره ده. په فرانسې کې لا غیر قانوني مهاجرینو سره د مرستندوی ادارې مامور فرانسیوس ګوینوچ ویلي چې په ځنګل کمپ کې پرتو خلکو رستورانتونه، دوکانونه، ښوونځي او ډیر نور پوری کارونه پیل کړیو، خو بیا هم د دې کمپ د بندېدو له امله خواشینی نشي کولای، ځکه د هغه په وینا ځنګل کمپ د انسانانو د استوګنې په شرایطو نه برابر. له دې ځایه یو شړل سوي افغان ځوان احمد خان فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې قاچاقبرانو ته یې 8,000 یورو ورکړی وي چې تر اروپای ورسوي، او په ځنګل کمپ کې 14 میاشتې ژوند کړی دی. هغه ویلي چې مور یې خپل کور ورته خرڅ کړی و څو تر برېټانیا ځان ورسوي، خو اوس به نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه وي.
د ژوند رنگونه
تاسو مخبل نوم راته وایس؟
زمانم ثواب خان ده.
د کاروبار کوي
زال تا دروشن د کمپانی کې اسو بخش فروشات یا سنمایند کې ده. منګه هم دغه تا کار کوم، بس پانتون تم د خپل زو بل د وخت هم کوځي فایز را کوم.
پانتون کوم رښتا وای؟
شانونه زم وای او فارماسي وای، ما شخصي پانتون نه دی. زما خو ډیر علاقه ژورنالیزم سره ده. چې وګوره کومه زمينه خو فرام کیږي، مغه ته زیات کوشش کوم.
شاید تاسو دوړشتي دی لپاره غوړه کړی چې کایوي کې کار نه و دا بل کې خبرت مانی.
ام دا خبره د افغانستان کې چې وسار چوکاټ کې به ځان به جوړ وسی، چار چوکاټ کې دغه به لار سي.
او مخ کې تاسو یادونه وکړه، مثلا تاسو دوه پانتونه مم زمان وای دل تام کار تر ازي دا به څومره د مشکلې مثلا تقسیم اوقات می جوړ کړای تر رقم ده.
تقسیم اوقات هم جوړ کړه د 15 نه تاسو پر پانتون کې د فارماسي بعد دغه بیا د 15 نه تر راتو بجو پر د شپې بیا د ژورنالیزم یې سو بیا د نور ورځ د ورځې د خپل کار مخکې دی.
او بل دا خبره هم ده چې مثلا ځوانان خو ډیر انرژي لري، باید په یو کار اکتفا ونه کړي، باید ډیر کارونه مو کې تاسو په نظر
همدا خاطر د اوسمنګ درې کار اوس لګي اوس مخکې بیا یو د پر هغه سره بیا موږ خپل کلی کې مس کاروبار کوو. خو باغونه لرو
دا ډیر خې یعنی کلی تام کلا کلا سیل تام کار کې وند اخلي
او تر اخر کله لرم با سالتزو باغ لرو غلرو پدری ځای خپل باغ ته د خپل هغه ته خدمت کوو بس یګان شپه ورزو بو با خاطر خاطرو ته
اوس د انګور ټولول وخت کې تلی استي کار مکړه
او انګورم ټول کړل خرصم کړل بس پروسه کاله غلې و تکاله موږ خپل انګور ډیر زړه خرص کړل
ډیر زیاته مننه خدای پاک مو خپل کارو کې همدا سی بریالي لره
مننه تاسو نه خیر اوسه
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سبا په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دوستانو دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز چهارشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در سال روان در میدان جنگ دچار مشکلات زیاد شدند. سازمان عفو بین الملل از تصمیم محکمه بین المللی جرایم برای تحقیقات گسترده در مورد جرایم جنگی در افغانستان استقبال میکند. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. رئیس اجرایه حکومت افغانستان امروز به قرقیزستان می رود. رئیس کمیته لویدریستیزان اردوی ترکیه با همتای روسیش در مورد سوریه گفتگو کرد و وکیلان ایران به سه وزیر پیشنهادی حکومت رأی اعتماد دادند. جنرال جوزف ووتل، قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا، از مواجه بودن نیروهای افغان با مشکلات زیاد خبر داده است. جنرال ووتل به خبرگزاری فرانسه گفته است که نظامیان افغان در سال روان در میدان جنگ دچار مشکلات زیاد شدند. اما به گفته وی با وجود مشکلات نیروهای افغان به تعهدات خود در ارتباط به تامین امنیت این کشور پابند هستند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان، امروز برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایه افغانستان، گسترش مبارزه منطقه‌ای علیه تروریسم و عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای از مسائل مورد بحث است. در نتیجه درگیری ها در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار، دست کم 1200 خانواده به شهر جلال آباد بجا شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، دیروز بر رادیو آزادی گفت که باشنده های مناطق دیگر نیز خانه هایشان را ترک کردند.
دوایل شي د سلام د شاوخوا کې کورنۍ د بیلادیر ولسوالۍ مرکز جلال آباد ښار او همداراز د سودو کامه او سرود ولسوالۍ ته ځای شوي دي.
بر اساس گزارش ها در این اواخر گروه دولت اسلامی حملات خود را در ولسوالی پچیراگام افزایش داده است. در نتیجه حمله بر یک کاروان اردوی پاکستان، یک افسر بلند رتبه پاکستانی کشته و 6 سرباز زخمی شدند. در یک اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که این حمله دیروز در منطقه وانه صورت گرفت. عمران خان، رهبر اپوزیسیون پاکستان و حزب وی، گزارش هایی را رد کردند که گویا دو تن از طرفدارانشان در جریان درگیری ها با پلیس در اسلام آباد کشته شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان دیروز در یک خبرنامه گفت که پس از تحقیقات روشن شد که در این رویداد کسی کشته نشده است. پیش از این یک سخنگوی این حزب گفته بود که دو طرفدارشان در طول شب کشته شدند. صدراعظم عراق به ترکیه علیه تحریک یک رویارویی هشدار داده است. این هشدار حیدر علی‌آبادی پس از آن صورت می‌گیرد که انقره تانک‌ها و سلاح‌ها را در نزدیکی سرحد عراق نه چندان دور از موصل جابجا کرد. عبادی گفت که بغداد خواهان رویارویی و یا جنگ با ترکیه نیست، اما به گفته وی اگر چنین یک وضعیت پیش آید نیروهای عراقی آماده هستند. جنرال هولوکیسی یکار رئیس کمیته لویدریسیزان اردوی ترکیه با جنرال والری گراسیموف همتای روسیش گفتگو کرد. آنها دیروز در مسکو با هم مذاکره کردند. وزارت دفاع روسیه گفت که این دو مقام در مورد وضعیت در شمال سوریه و تحولات در امتداد سرحد سوریه و عراق به تبادل نظر پرداختند. و وکیلان ایران به سه وزیر پیشنهادی حکومت رأی اعتماد دادند. رأی‌گیری دیروز صورت گرفت. رضا صالحی امیری به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سعید سلطانی فربهیس وزیر ورزش و جوانان و فخرالدین احمدی دانش آشتیانی هم به عنوان وزیر تعلیم و تربیه برگزیده شدند. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران بخشی از نتیجه رأی‌گیری را این گونه اعلام کرد.
آرای موافق 180، آرای مخالف 89، آرای ممتنع 6 رای. بنابراین ایشون از مجلس رای اعتماد برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفتن. برای ایشون آرزوی توفیق میکنیم.
تایید سه وزیر پیشنهادی رئیس جمهور حسن روحانی از سوی پارلمان ایران نشان دهنده حمایت از تغییرات در کابینه وی است. پایان خبرها.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. اکثر شهرها در 12 ساعت آینده آسمان آفتابی دارند. بدخشان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 8. بامیان همچنان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. گردیز همچنان با هوای سرد بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. غزنی همچنان با هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 4. کابل با هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 8. هرات با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 20. قندهار با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. مزار شریف با هوای نسبتاً گرم بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. و جلال آباد با هوای گرم بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید نیروهای افغان امسال با مشکلات زیاد مواجه شدند. استقبال سازمان عفو بین الملل از تصمیم محکمه بین المللی جرایم برای اجرای تحقیقات گسترده در مورد جرایم جنگی در افغانستان.
بس اینا از طریق محکمه محکمه شوند و بفهمند که عدالت هم وجود داره و اینا نمیتونند با جرایمی که انجام دادن با معافیت به زندگی خود ادامه بدن.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی در مورد افغانستان. دهمین نمایشگاه محصولات ایرانی و افغانی در ولایت هرات برگزار شد.
45 شرکت ایرانی در زمین‌های مختلفی مشارکت کردند. 15 تا از شرکت‌های افغانی هم در کنار دوستان تاجر ایرانی در این نمایشگاه مشارکت کردند.
برنامه رنگ‌های زندگی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه با ما روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم شنیدید، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا میگوید نیروهای امنیتی افغانستان در سال روان در میدان جنگ دچار مشکلات زیاد شدند. به گفته جنرال جوزف ووتل، تلفات نظامیان افغان امسال نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بوده است. سید سمی عباس در این مورد بیشتر میگوید.
فرمانده قماندانی قوای مرکز آمریکا جنرال جوزف ووتل در یک صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته است قوای امنیتی افغانستان در سال جاری در موسم جنگ با برخوردهای شدید روبرو شدند، اما به گفته وی نیروهای افغان با تلفات زیاد توانستند جلو طالبان را بگیرند و نگذارند که آنها به اهداف خود برسند. این جنرال آمریکایی تاکید میکند که در بدل تلفات سنگین قوای افغان راه گسترش نفوذ طالبان را بسته و اردوی افغانستان در این ساحه تعهدات جدی نشان داده است. فرانس پرس می نویسد در سال 2015 نیروهای امنیتی افغانستان دست کم 5000 کشته و 15000 زخمی داشت. جنرال جوزف ووتل که در اواخر از کابل دیدن کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که تلفات سربازان افغان در سال جاری نسبت به سال گذشته بسیار بلند می باشد. دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان سیگار گفته است که در 9 ماه اول سال جاری بیش از 5500 سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان کشته شده و بیش از 9500 نفر دیگر آنها مجروح شدند. قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن گفته است که در نتیجه افزایش تلفات در صفوف اردوی افغانستان در میدان جنگ قوای امنیتی این کشور به کمبود افراد دچار شده است. جنرال نیکلسن به خبرگزاری فرانس پرس اظهار داشته است افراد پلیس که در پسته های امنیتی کشته می شوند حتی برای خورد و نوش مواد کافی ندارند، اسلحه و مهمات به آنها نمی رسد و در بسیار موارد دیده شده است که قماندانان آنها در منطقه با آنها نبودند. اما با وصف سخنان این دو مقام بلند رتبه نظامی آمریکا، دفتر سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود نوشته است که معنویات سربازان افغان خوب می باشد و از 4-3 بخش نیروهای امنیتی به این اداره گفتند که معاش آنها خوب است و از آنها خوب محافظت می شود. سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان جنرال چارلز کلیولند به خبرگزاری فرانس پرس گفته است قوای افغانستان توانستند که جلو پیشروی طالبان را بگیرند. به گفته وی هدف استراتژیک طالبان این بود که در سال جاری یک ولایت کلان را تصرف کنند. آنها به شهر کندوز داخل شدند، در لشکرگاه و ترینکوت هم زور آزمایی کردند ولی به هدف خود نرسیدند. خبر افزایش تلفات در قوای امنیتی افغان در یک زمان به نشر می رسد که روز گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با یک تعدادی از قماندانان قوای امنیتی صحبت کرده و با آنها گفت که زمان دشوار در پیش است و آنها باید آماده باشند.
سازمان عفو بین الملل از تصمیم محکمه بین المللی جرایم برای اجرای تحقیقات گسترده در مورد جرایم جنگی در افغانستان استقبال می کند. نوریاس نوری با حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان گفتگو کرده و نظرش را در این مورد پرسیده است.
درست است امکان داره که در کوتاه مدت یک چالش هایی به وجود بیاره، ولی در دراز مدت ای به نفع تمام افغانستان است، به خاطر ازی که مشکلات را که امروز در افغانستان ما با او مواجه هستیم صرف به خاطر ازی نیست که جنگ در اونجا وجود داره، به خاطر ازی است که در طول 36 سال گذشته متاسفانه هر کس، هر دولت و هر گروهی که سرکار آمده اینا با ارتکاب جرایم اینا تانستن که به قدرت برسن و هیچ کس نبوده که از اینا در مورد جرایمشان پاسخدهی بخواه.
به نظر شما آیا با این اقدام محکمه جرایم بین المللی یک در برای تحقیقات در مورد تمام جرایم جنگی و اعمال ضد بشری که در طول 30 سال گذشته یا 40 سال گذشته در افغانستان در جنگ‌های داخلی صورت گرفته برای از او هم یک زمینه را مساعد بسازه که در مورد تحقیقات گسترده صورت بگیره از طرف یکی از مراجع معتبر بین المللی؟
متاسفانه نه، چون صلاحیت محکمه بین المللی جرایم از زمان شروع میشه که کشور عضویت از او را پذیرفت. پذیرفته باشه. افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه بین المللی جرایم پذیرفته و در عین حال خود این محکمه در سال 2002 ایجاد شده. پس بنابر اینا نمیتونن اون جرایمی را که قبل از ایجاد محکمه و یا پیوستن یک کشور عضو صورت گرفته باشه او را مورد تحقیق قرار بدن، ولی در عین حال اینا میتونن که محاکم اختصاصی را همچنان که محکمه اختصاصی برای رواندا یا برای یوگسلاوی ایجاد شد، اینا میتونن با ایجاد محاکم اختصاصی جرم مورد بررسی و پیگرد قرار بدن و عاملین از او را به پنج قانون بسپارن.
با وصف عزیز شما چطور میبینین اقدام محکمه بین المللی جرایم؟ آیا فکر میکنین که یک سر آغاز خواهد بود که تمام کسایی که مرتکب شده در افغانستان جرایم جنگی را بالاخره یک روزی در مورد از اونها هم محکمه صورت بگیره و اونها هم به عدالت کشانده شود؟
من بسیار زیاد امیدوار هستم. من فکر میکنم که یک آغاز بسیار خوب است، برای ازی که متاسفانه ما امروز میبینیم که کسایی که در رده های بسیار بلند دولتی از جمله مثلا معاونین رئیس جمهور و یا اعضای پارلمان و یا در پست وزرا و اینا قرار دارن، اینا کسایی هستند که اتهامات بسیار شدید تخلفات حقوق بشری از جمله جرایم جنگی بر ضد از اینا وجود داره و اکثریت از اینا کسایی هستند که در جنگ‌های داخلی افغانستان دست داشتن و یا هم در جنگ‌هایی که در زمان شوروی صورت گرفته بود در روز زمان اینا دست داشتن. پس بنابراین ایجاد بررسی و تحقیق روی از این جرایم و همچنان باز کردن یک باب جدید برای دست یافتن به عدالت بر مردم افغانستان میتونه یک خبر بسیار خوش باشه و امیدوار هستم قبل از اینکه اینا هر کدامشان یا به مرگ طبیعی و یا به مرگ غیر طبیعی بمرن، خوب است که اینا از طریق محکمه محاکمه شوند و بفهمند که عدالت هم وجود داره و اینا نمیتونن با جرایمی که انجام دادن با معافیت به زندگی خود ادامه بدن.
حوریا مصدق محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فشرده خبرهای مهم. جنرال جوزف ووتل قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا از مواجهه بودن نیروهای افغان با مشکلات زیاد خبر داده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز برای اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان می رود. در نتیجه حمله بر یک کاروان اردوی پاکستان یک افسر بلند رتبه این کشور کشته و 6 سرباز زخمی شدند. صدر اعظم عراق به ترکیه علیه تحریک یک رویارویی هشدار داده. این هشدار حیدر العبادی پس از آن صورت می‌گیرد که انقره تانک‌ها و سلاح‌ها را در نزدیکی سرحد عراق جابجا کرد. و وکیلان ایران به 3 وزیر پیشنهادی حکومت رأی اعتماد دادند. رأی‌گیری دیروز صورت گرفت. جزئیات این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم آرش همایون می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
با اشاره به مذاکرات اخیر بین حکومت افغانستان و طالبان، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود تحت عنوان نماینده طالبان سکوتش را شکست و از این گروه خواست با تجدید تشکیلات به صلح فکر کند می نویسد. در حالی که تلاش‌ها به خاطر آغاز دوباره گفتگوها صورت گرفته است، بحث‌های داخلی طالبان در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اینک علنی مطرح می شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: سید طیب آقا که تا این اواخر مذاکره کننده ارشد و مسئول کمیسیون سیاسی طالبان بود، بعد از 15 سال سکوتش را شکست. وی در تابستان سال جاری در مورد مذاکرات صلح یک نامه را به رهبری این گروه ارسال کرد و در روزهای اخیر با روزنامه نیویورک تایمز در مورد تلاش‌های مصالحه گفتگو کرده است. به نوشته روزنامه، سید طیب آقا مسئول کمیسیون سیاسی و شخص مورد اعتماد رهبر و بنیانگذار طالبان بود. بخش اعظم نامه چهار صفحه‌ای سید طیب آقا که حاوی 8 پیشنهاد است، روی گام‌های اصلاحی در این گروه شورشی است که خود را به دیده مستقل می‌بیند، اما تا حد زیاد بالای سازمان استخباراتی پاکستان اتکا دارد. گام‌هایی که بتواند این گروه را به یک حرکت نسبتاً مستقل سیاسی در بیاورد که در چوکات مصالحه با حکومت افغانستان بگنجد. روزنامه لس آنجلس تایمز تحت عنوان افغانستان در تلاش پاکسازی ملیشه های رسمی و غیر رسمی خود است، با اشاره به وضعیت در ولایت تخار در مورد یک گروه حدود 80 نفری افراد مسلح گزارش را نشر کرده است که در خط مقدم جبهه جنگ در برابر طالبان قرار دارند. نصف این افراد متعلق به پلیس محلی هستند. ملیشه هایی که ایالات متحده آمریکا از آن حمایت و وزارت داخله افغانستان آنها را مدیریت می کند. سایر آنها متعلق به زورمندان محلی‌اند و برای تعداد هم از عایدات مواد مخدر پول پرداخته می شود. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، بعد از یک جنگ 3 ساعته با طالبان در منطقه کوکبلوک که در نتیجه آن تعداد از شورشیان به شمول قاری عمر یک قمندان ارشد طالبان کشته شدند، اعضای این گروه هر یک به راه‌های خودشان رفتند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد: اما بار دیگر احتمال دارد که افراد این گروه، یعنی پلیس محلی و افراد مسلح اجیر، به سادگی بالای هم تیراندازی کنند. به نوشته لس آنجلس تایمز، در حالی که افغانستان تلاش میکند سکتور امنیتیش را اصلاح کند، در ایجاد نظم در صفوف ملیشه ها، در بین افراد مسلح غیر منظم، محافظان شخصی افراد و سایر گروه های بادشواری مواجه است که اکثرا در جنگ با طالبان و جنگ در بین خودشان هستند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. دهمین نمایشگاه محصولات ایرانی و افغانی در ولایت هرات برگزار شد. در این نمایشگاه ده ها شرکت ایرانی و افغانی محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می دهد.
گفته می شود مقامات ایرانی تلاش دارند تا با استفاده از این گونه نمایشگاه ها محصولات و اجناس مختلف تجارتیشان را به مارکت افغانستان معرفی کنند. علی خاکسار مسئول برگزاری این نمایشگاه میگد 60 غرفه به شمول 15 غرفه از محصولات تاجران افغان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه 45 شرکت ایرانی در زمینهای مختلف از جمله مصالح ساختمانی، مواد غذایی، محصولات پلاستیکی، پلیمری، قطعات خودرو و همچنین لوازم خانگی مشارکت کردند. 15 تا از شرکت‌های افغانی هم در کنار دوستان تاجر ایرانی در این نمایشگاه مشارکت کردند که ما از این قضیه استقبال خیلی خوبی هم کردیم.
مقامات محلی در ولایت هرات هم از این گونه نمایشگاه استقبال کردند. محمد آصف رحیمی والی را تاکید می‌کند که این روند می‌تواند روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور را بهبود بخشد.
تدویر این نمایشگاه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان و قسم نمایشگاه‌هایی که محصولات افغانستان در شهرهای مختلف ایران به نمایش گذاشته شود، روابط دو جانبه تجاری و اقتصادی را توسعه می‌دهد.
برخی از کارشناسان نگرانند که ایران تلاش دارد تا با دست گرفتن مارکت افغانستان به ویژه هرات به تولیدات شرک صنعتی صدمه وارد کند. اما حمیدالله خادم رئیس اتحادیه صنعتگران ولایت هرات میگوید این نمایشگاه بیشتر به تاجران و صنعتگران افغان انگیزه میدهد تا با اجناس مشابه کشورهای خارجی در مارکت افغانستان بیشتر به رقابت بپردازند.
هراسی از برگزاری چنین نمایشگاه ها نداریم، چون تولیدات ما امروز الحمدلله جایگاه خود در مارکت افغانستان باز کرده و ما میتونیم از برگزاری چنین نمایشگاه های الگو برداری بکنیم، از تجارب، تخصص و دانش دوستان ایرانی خود استفاده عظیمی بکنیم تا اینکه بتونیم در مارکت رقابتی که در مارکت افغانستان ایجاد شده از این مارکت بتونیم به شکل درست از او استفاده بکنیم.
ایران در حال به برگزاری این گونه نمایشگاه در ولایت هرات ادامه میدهد که با گفته محمد آصف رحیمی والی هرات قرار است تاجران و صنعتگران افغان نمایشگاه های مشابه را از محصولات صنعتی افغانستان در شهرهای مختلف ایران به خصوص مشهد برگزار نمایند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کرده اید با سایر شنونده ها حتما شریک خواهیم ساخت. رئیس جمهور فرانسه گفته که کمپ مهاجرین معروف به جنگل در این کشور از بین برده شده است. فرانسوا اولان دیروز در صحبت با یک روزنامه فرانسوی گفت که از این پس این منطقه امن خواهد بود. گزارش سید سمی عباس را در این مورد بشنوید.
در محلی که کمپ مهاجرین به نام جنگل وجود داشت، اکنون بجز از چند خیمه غیر قانونی مهاجرین و سنگ و چوب چیز دیگری نمانده است. مامورین شاروالی پاکسازی این کمپ را که تا چند روز پیش پر از غوغا و سر و صدای مهاجرین بود شروع کرده و اکنون بجز از صدای امواج بحر چیز دیگری به گوش نمی رسد. هزاران مهاجر که در این کمپ به سر می بردند به نقاط مختلف فرانسه و مراکز مهاجرین، بناهای خالی شاروالی و قریه های دوردست انتقال داده شدند. پناهجویان غیر قانونی اخراج شده از این کمپ اکنون می توانند به حکومت فرانسه درخواست پناهندگی بدهند، ولی اگر قبول نشوند به کشور خودشان فرستاده خواهند شد. کمپ جنگل به یک سمبول بحران مهاجرین در اروپا تبدیل شده بود. در این کمپ تا دو ماه قبل حداقل 10,000 پناهجوی غیر قانونی بود و باش داشتند. فرانس پرس نوشته است که بسته شدن این کمپ حیات تقریباً 1,500 پناهجوی نوجوان را که توانسته بودند خود را به این کمپ برسانند به خطر روبرو ساخته است. در این کمپ بیشتر آن مهاجران اقامت داشتند که می‌خواستند با آن سوی بحیره مانش به بریتانیا بروند. به نوشته فرانس پرس، با بسته شدن این کمپ این آرزوهای پناهجویان هم برباد رفته است. رهبر کاتولیکان جهان پاپ روم فرانسیس دیروز در جریان دیدار از سویدن به خبرنگاران اظهار داشت: به نظر من شما نمی توانید که دروازه های قلبتان را برای مهاجرین ببندید، مگر حکومت ها باید هوشیار باشند. برای مهاجرین باید آغوش باز وجود داشته باشد، ولی فکر شود که چگونه مهاجرین به پای خود بیستند، زیرا قبول کردن مهاجرین کار اصلی نیست، بلکه جذب آنها در جامعه هم بسیار مهم می باشد. فرانسیس گوینیچ کارمند یک مؤسسه خیریه که در کمپ جنگل چندین رستوران، دکان و مکتب را باز کرده و کارهای خوب و مهم را شروع کرده بود، در مورد بسته شدن این کمپ اظهار تأسف نکرده است، زیرا با گفته وی در کمپ جنگل شرایط برای زندگی انسانها فراهم نبود. یک جوان افغان به نام احمد خان به فرانس پرس گفته است به قاچاقبران 8,000 یورو داده است که او را به اروپا برسانند و او در کمپ جنگل 14 ماه زندگی کرده بود. این جوان افغان میگوید مادرش خانه خود را به فروش رساند تا پسرش بتواند خود را به بریتانیا برساند، ولی اکنون او نمیداند که دست سرنوشت او را به کجا میکشاند.
رنگ های زندگی.
نام من ناصر است.
چی کاروبار میکنی؟
کار ما سر می اسب سر اسب کار میکنم.
ای اسب با کرا میتین؟
او با کرایه میتین، کرایه اسب است.
چطور چند کرا میتین اسی؟
20 روپیه در روپیه. با تفریح نه بچا شوقی است کار میگم، یگان عکس میگیرم چکر میزنم سر اسب با میخاطی.
چی نو اسب پس که تو اسبای است که تعلیمی است چه قسم است؟
ای اسب کو اسب سواری است تعلیمی گفتم جدیگا.
خود نو اسب چی نو اسب است؟
ای از جرند است 5 کلیون میگم میره.
ای اسب از کجا میگیرین؟
اسب ما از مزار گندوز تا از این طرف هم
میاد. اسب از خودت هست؟
او از خودم هست.
چطور کدام وقت تور نمیخوره ای اسب؟
نه او تو نه. تور بخوره ما خودم هم نمیارم، از این که مسئولیت داره کدام مشتی که کار میکنه کدام نفر هم میزنه از این خاطر.
چقدر وقت میشه که این کار میکنی؟
7 سال 8 سال میشه که این بلاک ها من کار میکنم.
روزانه چه قاید به دست میاری؟
برابری از دیگه 400 500 میشه میکنم.
از این اسب چی استفاده های دیگه میکنین؟ مثلا باربری و اینا هست؟
هیچ استفاده نمیکنم، خالی کار میکنم سرش خلاص.
یگان کس شنیدیم که میگه از موی دم به اسب بگیرین برزخ فایده داره.
فایده داره.
ایده خودت دیدی تجربه کردی؟
آه من خودم هم زیادی زخه را بسته کردم، از این سیاسرا را بچه ها را دختر ها را بسته کردم، زخه دستش یا گم میکنه.
اسب بازار اذیت نمیشه با این کار؟
نه چرا آزار اذیت شد، دم بشه کش کنی خودش دو دانه سه دانه تار دمش میبره.
قیمت اسب چند است؟
60,000 خریدم این اسب.
چطور مشتری داری؟ باز میگم
مشتری خوب است، اوه بلاکای طرف و طرف مشتری ها زیاد است.
چقدر راه را میگردم؟
این سال گواست تیز بره بیای دو دقیقه سه دقیقه زیاد طول نمیکشه تا میشم سری است.
از کار راضی هستی؟
آه راضی هستم دیگه کار غریبی نیست، چی کنم دیگه، سرمی از پا کار میکنم.
با سواد هستین؟
نه بی سواد هستم، سواد ندارم.
موفق باشی.
این گفتگو را همکار ما در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عثمان خیل نوشته که از محاکمه جنایتکاران جنگی در افغانستان استقبال می کند. یعقوب می نویسد که جلب کارهای وحشتناک گروه دولت اسلامی در ننگرهار باید گرفته شود. و سروری نوشته که اگر طالبان واقعا جهاد می کنند باید علیه داعش یا گروه دولت اسلامی برزمند. تشکر از پیام‌هایتان و ممنون که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را همه روزه پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از 1 ساعت دیگر